السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې پښتو یو ساعته خبرونه ته راغلاست. لومړی لنډ خبرونه. د کاناډا حکومت اعلان کړی چې افغانستان ته د بشري مرستو د اسانتیا لپاره جوړه شوې لایحه چې پارلمان تصویب کړې او تر خوا یې د کډوالۍ په برخه کې د فعالیتونو لپاره نورو لایحو لپاره شاهي موافقه ترلاسه کړې ده. د کاناډا حکومت پرون د عامه خوندیتوب وزیر مارکو مندینسو له قوله ولیکل په قانون کې راغلي تعدیلات له دې وروسته نافذ دي. کاناډا له افغانانو سره د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د سی یو څلوېښت جزا قانون او یو شمېر نورو قوانینو کې تعدیلات راوستي سو اجازه ورکړي چې افغانانو سره د کاناډایي سازمانونو لخوا د اړتیا وړ مرستې وشي. د کاناډا حکومت وایي نوی قانون به د افغانستان په ګډون د ترهګرو ډلو تر کنټرول لاندې جغرافیایي سیمو کې د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د بېطرفه بشري مرسته د بېطرفه بشردوستانه سازمانونو لخوا بشري مرسته د استثنا په پام کې نیولو سره برابروي. کاناډا طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او وایي په زور یې قدرت نیولی هغه څه چې د دې هېواد د قوانینو په رڼا کې د کاناډا حکومت او سازمانونو ته اجازه نه ورکوله چې افغانستان سره مرستې وکړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون وایي افغانستان ته ستنېدونکي خبریالان طالبانو له لورې نیول کیږي او شکنجه کیږي. آی ایف جی په یو بیان کې چې پرونی خبر کړی څرګنده کړه چې د رای فردا ټلویزیون خبریال رضا شهیر دوی ورځې وروسته تر دې طالبانو ونیو چې افغانستان ته ولاړ. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د آی ایف جی په بیان کې د دوو نورو خبریالانو مرتضی بهبودی او خیر الله پر هر نمونه هم یاد شوي چې طالبانو نیولی دي. د ترکی پولیس د شامل حکومتو فنوم دی او تاجکستانی د نیولو خبر ورکوي او وایي چې د داعش خراسان څنګه له مشان څخه دی. حکومتوف چې په ابو مسکین مشهور دی د پنجشنبې په ورځ په استانبول کې ونیول شو. دوی د داعش خراسان څانګې لپاره د خلکو په جلب جذب تورن دی. داعش خراسان څانګې په 2014 کال کې د خپل موجودیت اعلان وکړ او دا ډله د افغانستان، پاکستان او د تاجکستان په ځینو برخو او د ایران په ختیځ کې فعالیت کوي. د تاجکستان چارواکو تر اوسه د حکومتوف د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. داعش خراسان څانګې د افغانستان په بدخشان کې په وروستیو کې دوه خونړیو بریدونو مسؤلیت هم منلی دی. تما د چروپایو ټولنه له اوکراین سره په پوځي برخه کې د 3.1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي مرسته وکړي. د دې مرستې په اړه به د دوشنبې په ورځ په لوکزامبورګ کې غونډه وشي. په دې غونډه کې به د روپایو ټولنې د 28 غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران برخه واخلي او له اوکراین سره به د پوځي مرستې په تړاو خبرې وکړي. د روپایو ټولنې یو چارواکي چې یو خپل نوم یې واخیستل چې رویټرز اژانس ته وویل چې د لوکزامبورګ په غونډه کې به دا مرسته تصویب شي. او په سودان کې د پاوز او د آر ایس ایف په نوم د چټک خبرګون د ځواکونو ترمنځ جګړو لمن پراخه شوې ده. پرون په پلازمینې خرطوم کې الوتکو بمبارد وکړ او د فرانس پریس اژانس په استناد جګړه کوڅه په کوڅه روانه وه. په وروستیو څو ورځو کې دا جګړې د پلازمینې لویدیځ لور ته د دارفور او کوردوفان سیمو پر لور غځېدلې دي. له تیرو شاوخوا دوو میاشتو راهیسې د واک په سر د دې جګړې د درېدو لپاره څو ځله اوربندو شو خو بېرته مات شو. د دې جګړو په ترڅ کې تر اوسه تر 2000 ډېر کسان وژل شوي دي او تر 2.5 میلیونه ډېر نور د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبرېږي. د طالبانو حکومت په کندهار کې د یو شمېر مؤسسو خزینه کارکونکي چې دوه اونۍ وړاندې د کار اجازه ورکړې وه بیرته دندې ته لوتلو منع کړې دي. خو په افغانانو په ځانګړي ډول کنجونو او ښځو د محدودیتونو د دوام پایله څه ده؟
فکر کوم چې حالات او دغه اړیکې او راتلونکی حالات به نور هم ډېر ټینګلی.
د نورستان د کامدیش ولسوالۍ د کوشتوز څخه کډوال شوي خلک چې لیوې وګډې دښمنۍ وروسته خپلو سیمو ته ستانه شوي دي وایي کورونه یې ړنګ شوي او لارو پټو کې ماینونه ځای پر ځای دي.
د جګړې په دوران کې بمونه خښ کړې شوي دي او کله چې موږ خپل پټو ته ځو یا خپل کورونه جوړولو لپاره موږ مرن اقدام کوو تجاري مواد هلته انفجار کوي.
او د سمندر په تل کې په یو سیاحتي اوبتل کې له وژون کې پیښې وروسته د دې ډول سفرونو د خوندیتوب په مقرراتو کې د بدلون لپاره غوښتنې په زیاتېدو دي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
سار مو په خیر. طالبانو په کندهار کې د کډوالو د چارو په مؤسسه کې خزینه کارکونکو ته امر کړی چې نور دندې ته ولاړې نشي. په دې ولایت کې طالبانو نږدې دوې اونۍ مخکې خزینه کارکونکو ته لڅ باندې وو میاشتو بندیز وروسته په مؤسسو کې د کار کولو اجازه ورکړه. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د طالبانو چارواکو په کندهار ولایت کې په یو لیک کې څرګنده کړې ده چې ټولې هغه همکاري مؤسسې چې د سپین بولدک د کډوالو او راستنېدونکو چارو له ریاست سره کار کوي باید له خپلو ښځینه همکارانو وغواړي چې تر ثانی امر پورې د پکورونو کې ساري شي. د دې بندیز په اړه خبر شوی لیک ریټرز اژانس تر لاسه کړی دی او په کندهار کې د طالبانو یو ویاند هم د اژانس د خبره تایید کړی دی. پوسپین بولده که د طالبانو لوري پر شزینه کارکونکو دا بندیز د دې سربیره اعلان شوی دی چې د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه جوړې شوې غونډې ته د یوناما مشه روزا اوتنبایو وویل چې د ښځو پر کار او زده کړو بندیزونه د طالبانو د حکومت د پر رسمیت پیژندلو امکانات تقریبا له منځه وړي.
د افغانستان
له اوسنیو چارواکو سره په منظمو بحثونو کې ضد و خندونه پاړه پاډا غږیګم چدوی خپل ځان ته د فرمانونو او لګول شو محدودیتونو لکبل رامنځته کړي په ځانګړې توګه د خزو اونجونو په ځد موک دوی ته څرګنده کړه تر هغه چې دا فرمانونه خپل ځای وي دا تقریبا لا امکان وتلی خبره ده چې حکومت د نړیوال ټولنې د غړو هیوادونو لخوا په رسمیت وپیژندل شي.
په کندهار کې د طالبانو د کډوالو د چارو ریاست په خپل نوی خبره کړی لیک کې ویلي دي چې په سپین بولدک کې د کډوالو د چارو مؤسسي هغه اصول مات کړی دي چې دوی غوښتنه کوي. طالبانو په کندهار کې د ناروی د کډوالو د شورا له مشر یان ایګلند سره تیره میاشت موافقه کړې وه چې ښځینه کارکونکي به په مرستندویه مؤسسو کې کار کوي. ښاغلی ایګلند د خبرګولې په 15مه په ټویټر کې لیکلي وو چې ښځینه مرستندویه کارکونکو په کندهار کې کار پیل کړ. د ناروی د کډوالو شورا د طالبانو د نوی بندیز په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همشغې د دفتر یو ویاند ویلي دي چې دوی ته لارښوونې معلومې دي او په دې برخه کې باید وضاحت ورکړل شي چې ولې پر ښځینه کارکونکو بندیز لګول شوی دی. د روټرز اژانس په وینا د طالبانو لیک د مرستندوی ادارو عملیاتي چارې متاثره کوي او د دې مؤسسو د نیت دی چې د بشري ناورین پر مهال مرستې تر اړمنو کسانو پورې ورسوي. خو ښځینه کارکونکو ته اړتیا لري چې د ملګرو ملتونو منشور سره سم د ښځو په شمول له ټولو سره مرسته وکړي. طالبانو له نړیوالو سره نږدې و میاشتې مخکې ژمنه کړې وه چې دوی به په مؤسسو کې د ښځینه کارکونکو د کار لپاره اصول او لایحه جوړه کړي خو تر اوسه دا کار نه دی شوی.
د کندهار په سپین بولدک کې طالبانو د کډوالو د چارو په تړاو له ښځینه کارکونکو غوښتي دي چې تر ثانی امر پورې دي کار ته نه ورځي. دا پریکړه په داسې وخت کې شوې ده چې تازه د یوناما مشرې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې په کابل کې د طالبانو د واکمن حکومت په رسمیت پیژندل تر هغه تقریبا ناممکنه دي چې نجونې له زده کړو او ښځې له کار څخه منع کوي. خو له دې وضاحت سره سره طالبانو څرنګه په سپین بولدک کې د ښځینه کارکونکو د کار مخه نیولې ده. په دې او دې ار ون یو شمیر نور پښتنو لپاره شفیق همدرد چې د چارو شنون کې دی د ازادي راډیو سره یو مرکه کړی ده.
زه په خپل نه پوهیږم ځکه دا دواړه متضاد عملونه او خبرې دي. په لیوې خوانه د دوی ډیپلوماټانو او د دوی د بهرنیو چارو وزیر او ځینې نور کسان د نړیوالو نه غوښتنه کوي چې دوی په رسمیت وپیژني او د بلې خوانه دوی محدودیتونه وضع کوي په خپلو خلکو باندې. نو که دغه سیاستونه موجود وي چې له یوه طرفه دوی د نړیوالو نه د نرمښت غوښتنه کوي او د بل طرفه دغسې تعذیرات او محدودیتونه وضع کوي، فکر کوم چې حالات او دغه اړیکې او راتلونکی حالت به نور هم ډېر ټینګلی شي.
همدرد صاحب، طالبانو بیا ویلي دي چې په سپین بولدک کې د کډوالو د چارو مؤسسې د دوی په وینا هغه اصول نه دي مراعات کړي چې دوی غوښتنه کوي. ولې دغه اصول باید د دوړو لوریو لخوا د نړیوالو طالبان لخوا واضح او څرګند نوي؟ ولې دی وبل خبره نه پوهیږي او کنه دلته نوري خبرې دي؟
زه فکر کوم چې دلته دوې مسلې دي. خپل کسانې د مسایلو ته توجه وکړي، اندېښمن کیږي او په فکر کې لويږي چې دوی خوانه د مشرانو د غوښتنې کوي او لبلې خوانه محدودیتونه وضع کوي. تاسو تجریان کې وایي زمي کسان د اوسنی رژیم یا د دولت استخبارات د خوانه نیول کیږي او په داسې حال کې چې بیا زمي سیاسي مشران د دوی چې دی هغه بیا دغه سره خواخوږي لري. یعنی معنا دا ده چې د دوی د نن هم د دوی په منځ کې د یو خاص ډله ده چې هغه خاص تصمیمونه غځنګړي تصمیمونه یا د نړۍ سره برخورد یا د خپل خلکو سره یا د اوسنیو حالاتو رامنځته کول دو وی کار دی. دا سیاسي خلک چې په دې کابینه کې دي چې کله وختونه کوي زه فکر کوم چې هغه ډیر زیات موثر نه دي. نو په دې اساس باندې سړی را خبره کولای شي چې اغاصلی نفوس چې دی اغاصلی قوت چې دی په دای کې اصلا د داسې وی کړی دی چې هغه خلکو ته او نړیوالو ته سرګن نه دی، خو خپل کار کې محدودیتونه وضع کوي او مشکلات وضع کړي دي. او د فکر کوم چې دغه سیاسي خلکو یا هغه تعاملات چې حد یا خند نړیوالو سره لري په دې نور خلکو باندې زور نه رسیږي.
که چیرته د تاسو چې د ډیپلوماټانو نوم ورکو د طالبانو ډیپلوماټان، که چیرته دغه کسانو په هغه بلې حلقې باندې زور نه رسی، نو ولې دوی بیا بیا هغه خپلې غوښتنې تکراروي چې نړیوال د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، دوی شرایط برابر کړي دي او شرایط مساعد دي؟
خو دوی دغه خپلې وظیفې نه مجبور دي، همدا مسؤلیت دی. د دې لپاره دوی پیسې اخلي او په مغه دنده ګمارل شوي. لیکن د بل اړخ کته سو ګوري، دوه کلونو وړاندې ته هغه اول کې ډیرو خلکو د دې لپاره د رسمیت پیژندلو غوښتنې کولې. حتی د دوی په نظام کې ځینې داسې کسان وو چې د قطر د خبرو د دوهې د تړون د خبرو دغه د پروسی مشري کول، هغه هم اوس یو تنګ ته شوي دي. نو بعضو خلکو مخکې غوښتنه ورته کوله، اوس هغوی هم ډېر نه ظاهریږي او هغه غوښتنې نه کوي، ځکه زه فکر کوم چې نور ستړي شوي دي.
د چارو شړونکی شفیق همدرد چې د طالبانو لخوا په افغانانو په ځنګړي ډول نجونه او ښځو لګیدلو بندیزونه او د دې بندیزونو د بدو پایلو په اړه ازادي راډیو سره مرکه کړې وه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او ولزره اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدل ای شی
حتما خبری است چې یو ساحتی اوپتل چې د ټایټانیک کښتۍ د لیدو لپاره ورتله تر دمګړی پوری برخلیک نامعلوم دی. ځکه د امدی پاړه باندې د ورسیو جزئیاتو پر لور ورشو د سمندر پتل کې په یو ساحتي اوپتل کې وژون کې پیښ وروسته د دې ډول سفرونو د خوندیتوب په مقرراتو کې د بدلون لپاره وختنې اوس په زیاتې دودي. خو د توریزم د صنعت څارونکو وایي چې په دې برخه کې نوې تدابیر خاینه ممکن وي. روانه اونۍ په پیل کې د ټایټان په نوم اوپتل چې څه باندې پیړۍ مخکې ډوبې شوې ټایټانیک کښتۍ لیدو ته څو شتمنه سیلانیان په ولي ورک شو او څه معلومه شوه چې چاودنه پکې شوې ده. ډیر تفصیل د احمد تکل پراپور کې واوري.
د واشنگتن د اوشن ګیټ شرکت لخوا د جوړ شوی ټایټان اوپتل ټولی 15 تنه سپرلی چې د سمندر په تل کې د ډوبې شوی ټایټانیک کښتۍ د لیدو په نیت ورغلی وو، تیرونه په یو پیښه کې ووژل شول. د ټایټانیک په اړه د هالیوډ د نامتو فلم ډایرکټر جیمز کامرون چې په 1990 لسیزه کې د خپل د فلم د جوړولو پر مهال د سمندر د تل په سیلاني بدل شوی، وایي دای په هغو مقرراتو کې د بدلون پلوی دی چې باید اوپتلونو ته جواز ورکړل شي. خو کامرون چې په خپل اوس د اوپتلونو د یو شرکت له شریکانو څخه دی، غواړي چې اوپتلونه په ټولو هغو هیوادونو کې تایید شي چې درې تیریږي. کامرون وای اوپتلونه کس پرلی لیکدوی ک علمی څیړونکو یا هم سایلانیان باید جواز ولري. د دې اوپتل د ورکېدو خبر د نړۍ پاملرنه ځان ته واړوله او د مندلو په عملیاتو کې بیلابیلو هیوادونو برخه واخیسته. د سمندر د تل د توریزم د شنونکو په باور د پتیرو څباندې شپېتو کلونو کې د دې صنعت لمړنۍ ثبت شوې مرګونه پیښه ده. اوشن گیټ شرکت په دې اړه چې د امریکا د کښتۍ چلولو له بیرو څخه خپل اوپتل ته د جواز اخیستو غوښتنې ولې لپامه وغورځولې، د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه ونه ویل. د سمندر ډیری سایلانیان عموما د اوبو یوازې 1500 متره یا تر هغه هم لږ ژور تل ته ځي. د هغو اوپتلونو شمیر چې په سمندر کې ډیر ژور ځي په ټوله نړۍ کې لسونه اوړي. د هغه اوپتلونه دي چې د سمندر په نږدې 4000 متره ژور تل کې هلته چې ډوبه شوی ټایټانیک کښتۍ پراته ده د ورتلو توان لري. خو د سمندري ټکنالوژي د ټولنې مشر ویل کوهنین وایي چې په دې ټولو کې یوازې د اوشن گیټ اوپتل چې ټایټان نومېده جواز نه درلود. ټایټان تیرونه د اوبو تل تل ښکته کېدو وروسته ترای تم شو او د جمعې په ورځ د امریکا ساحلي ګارد او اوشن گیټ شرکت تایید کړه چې د ټایټان 15 ورځ پرلی مړ شوی دی. پاکستانی سوداګر شهزاده داوود او زوی سلیمان د اوشن گیټ شرکت مشر سټاکټن رش، برتانوی میلیونر همیش هاردینګ او د فرانسې د سمندري ځواک افسر پاول هنری نارجلټ د دې اوپتل سپرلی وو.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا او هند مشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټکنالوژي په برخه کې په ځانګړي ډول د مصنوعي ځیرکتیا په تړاو د همکاریو د زیاتې دوه غوښتنه کړې. جو بایډن او نریندرا مودي پرون په واشنگتن ډي سي کې د امریکا د ټکنالوژي د یو شمېر سترو شرکتونو له مشرانو سره په ګډه غونډه کې برخه واخیسته، او بیا صدر اعظم مودي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته هم تللی. جزئیات دې راپور کې.
د هند صدر اعظم د امریکا د متحده ایالاتونو د څلور ورځني سفر په وروستۍ ورځ له ولسمشر جو بایډن سره د ټکنالوژۍ په برخه کې د همکاریو پر زیاتېدو خبرې وکړې. د دې خبرو لویه برخه د مصنوعي ځیرکتیا په اړه وه چې څرنګه په دې ډګر کې د واشنگتن او نوې ډیلي همکاري پراخېدای شي. ولسمشر بایډن د امریکا د ټکنالوژۍ د شرکتونو یو شمېر مشرانو ته وویل چې امریکا او هند په همکاري سره زیاتې کړي او په ځانګړي ډول به نوښت پاملرنه سره ډېره کړي. د شاغلی بایدن په وینا په راتلونکو لسو کلونو کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټکنالوژي په برخه کې بدلونونه دومره وي چې په تیرو 500 کلونو کې دومره تغیرات نه دي راغلي. په دې غونډه کې د اپل، ګوګل او د مایکروسافت شرکتونو مشان هم وو. نریندرا مودی ته تر دې غونډې وروسته د خرمنې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بلنه ورکړه. دالته د امریکا او هند ترمنځ د همکاریو د زیاتې دوستانه وکړه او ویل چې دا همکاري یونه وی پړاو ته داخله شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن چې د امریکا مرستیال ولسمشه کمال هاریس څنګه ته مودی ته مخ وړه وه او ویل چې واشنگتن او نوې ډیلی دوه ډیر ستراتیژیک شریکان دي. اخلي هاریس چې مور د هند تامل نادو ده د خبرو پر مهال وویل چې اوس د امریکا او هند مشارکت کچه تر بل هر وخت لوړی کچ ته رسیدلې ده. دی مودی مخاطب کړ او ویل چې صدر اعظم مودی ستاسو او ولسمشر بایدن د مشرتابه پر مهال تر بل هر وخت زموږ مشارکت پراخ شوی دی. په تیرو دوه نیمو کلونو کې ما او تاسو په بیلابیلو برخو کې له اقلیمي بدلونونو نیولې تر پاکې انرژۍ، تروریزم پر ضد مبارزې، سایبري جرمونو پر ضد مبارزې او د واکسین تر تولید پورې برخو کې همکاري سره زیاتې کړې دي. که څه هم امریکا او هند د همکاریو د پراخېدا خبره کوي، خو رویټرز آژانس د یو شمېر سیاسي کارپوهانو په وینا خبر ورکوي چې واشنگتن له روسیې سره د هند نږدې اړیکو ته خوښ نه دی، په ځانګړي ډول وروسته تر دې چې په اوکراین کې جګړه پیل شوې ده. نریندرا مودی د امریکا د دې سفر په ترڅ کې چې د سیشنبې په ورځ پیل شو په یوې وینا کې وویل چې د اوکراین د جګړې له پیله د پر ډیپلوماسۍ ټینګار کړی دی او ویلي دي چې جګړه د هیچا په ګټه نه ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. ویل بیلو نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه مطالبه خبره کړې چې لنډی سي اورو.
ډیپلوماټ خبرونه پرون جمعه د فلیپین د مشرانو جرګې پر هغه ارزونه لیکنه خبره کړې چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د لنډمحالې میشتونې په باب یې کړې ده. د لیکوال په وینا د 50,000 کډوالو چې ډیری په افغانستان کې د امریکا د حکومت په خوانی کارکونکو دي، په فلیپین کې د میشتولو وړاندیز سیاسي لانجه ولاړه کړې ده. د ډیپلوماټ خبرونه په لیکنه کې راغلي کډ امریکا د متحده ایالاتونو حکومت په دې اړه رسمي درخواست منزور کړي لشت لږه 50,000 افغانان به فلیپین ته ورسیږي. دوی به په فلیپین کې لشت لږه 2 میاشتې تیروي تر هغه چې د امریکا لخوا د ځنګړي مهاجرت ویزه یا SIV ورکړل شي. د دوغو افغانانو ډیری په افغانستان کې د امریکا د حکومت کارکونکي وو. د ډیپلوماټ لیکوال وایي فلیپین ته دغه وړاندیز د تیر کال په اکتوبر میاشت کې وسو او د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر کامل هارس په نومبر میاشت کې مانیلا ته د سفر پر مهال په دیړه له فلیپیني چارواکو سره بحث وکړ. ویل سی د فلیپین حکومت دغه وړاندیز په دقت سره څاري او تمه کوي چې بل میاشتې په باب پریکړه وکړي. د فلیپین ګڼو سناتورانو، مرستیال ولسمشر او امنیتي چارواکو د دې پروسې د لګښتونو، لوجستیکي چارو او د ملي امنیت د بلقوا عواقب په باب پښتنې مطرح کړې دي. د فلیپین د ولسمشر بونګ بونګ مارکوس خور ایمی مارکوس چې د فلیپین د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشري کوي، د دې موافقې په باب د ابتدایي ارزونې وړاندیز کړي او اندېښنې شوولې چې ځینې کډوال شي د جاسوسانو په توګه عمل وکړي. د بریتانیا انټرنیشنل بزنس ټایمز رسپانی پرون د طالبانو لخوا پر افغان نجونو او ښځو د لګول سویو محدودیتونو پر دوام د ملګرو ملتونو پر عکس العمل لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې خپلې ښځینه کارکوونکي په نارینه کارکوونکو نه بدلوي. انټرنیشنل بزنس ټایمز رسپانه زیاتوي طالبانو د اپریل میاشتې پر 15 په ملګرو ملتونو او د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې ښځې له کاره منع کړې چې اوس دغه ښځینه کارکوونکي له کوره کار کوي. د لیکنې له مخې د ملګرو ملتونو نارینه کارکوونکو ته هم ویل سوي چې غیر ضروري کارونه دي په غیر حضوري ډول مخته وړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتونبایوه دا خبره تیره چهارشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د وینا پر مهال وکړه. هغې ویلي چې تر اوسه پورې پر افغانستان واکمنو کسانو د دې بندیز په باب وضاحت نه دی ورکړی او نه یې هم د دغه بندیز د لرې کولو ډاډ ورکړی دی. د یونامه مشر ویلي که پر ښځو او د هغوی پر ازادیو لګول سوي بندیزونه لرې نسي د طالبانو حکومت به په رسمیت ونه پیژندل سي. لکه چې طالبانو د 2021 د کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، تر شپږم ټولګي پورته یې د نجونو تعلیم ته اجازه نه ده ورکړې او په تیره دسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو د پوهنتون زده کړې هم منع اعلان کړې. انټرنیشنل بزنس ټایمز رسپانه زیاتوي افغانستان کې شاوخوا 8 میلیون نجونې ښوونځیو ته نسي تلی، خو هیچا داسې کوټلي ګامونه ونه اخیستل چې طالبان د ښځو او د هغوی د تعلیم له په نشه کولو راوګرځوي.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د نورستان د کامدیش ولسوالۍ د کشتو څخه کډوال شوي خلک چې له یو دي دښمنۍ وروسته خپل سیمو ته ستانه شوي وای، کورونه یې ړنګ شوي او لارو پټو کې ماینونه ځای پر ځای شوي. دوی وای د همدې ماینونو د چاودنې له امله په تیرو دریو میاشتو کې لس ماشومان ټپیان شوي او لسګونه څاروي وژل شوي. دوی غوښتنه کوي چې له سیمې دا ماینونه او ناچاودي توکي پاک شي.
د ختیز نورستان کامدیش ولسوالۍ د کشتو اوسیدونکو له نږدې 2.5 لسیزو کډوالۍ وروسته خپل ورانه مینو ویجاړو شو سرکونو جمعاتونو ویالو او شاروزمکو تستنیږي او غواړي په خپل سیمو کې بیرته عادي ژوند وکړي. د کشتوزیانو او کامدیشانو ترمنځ د اوبو په سر څه د پاسه 2 کال وړاندې دښمنی پیل شوې و چې پکې په لسکونو کسانو ته مرګ جوړ او وختي و. په دې دښمنۍ کې تیرې څه باندې 2 لسیزې ډېرې سختې وې او لامل یې کشتوزیان له خپل کورونو کډوال شول. نږدې 4 میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د دواړو لوریو ترمنځ په روغه جوړه بریالی شو. له روغې جوړې وروسته کشتوزیان بیرته خپلې سیمې ته ستنېږي، خو هلته له جګړې پاتې مینونه او ناچاودي توکي د آبادۍ چارو او ګرځېدو ته نه پرېږدي. په تیرو نږدې 2 میاشتو کې 3 مینونه چاودېدلي او پکې 10 ماشومان ټپیان شوي او یو شمیر څاروي وژل شوي دي. د کشتوز 2 تنه اوسیدونکي رحمت الله او سید الرحمن
خپل اصلي مينو ته راغلي او موږ د غنو سونو سره مخ شو. دا غوښنه چې خاطر ټول مهم استنده موږ چې کله په پټو کې کارونه کوو یا لوالې پاکو او نورې د خو خپل چاپیران کې چې ګرځو د ماينونو سره مخ کیږو.
پګې ښکارا جګړې ورس خپل سیمې ته راغلي او خپل د غن شمیر مصیبتونو او مشکلات استنده سره مخامخ یو. د جګړې په دوران کې بمونه خخړې شوې دي او کله چې موږ خپل پټو ته ځو یا خپل کورونو جوړول لپاره موږ مرن اقدام کوو، تجارتي مواد ته انفجار کوي، د غنشمیر حیوانات او انسانانو په دغوی د تلفیدو سبب ګرځيږي. دل تراتلو سره تقریبا د لسنه دورس نه زیات شدید زخمیان مونږ دلته لرو.
د کشتوز قومي مشران وای د ماينونو وستلو او لنورو چاودیدونکو توکو څخه د سیمه پاکول لپاره له حکومتي چارواکو او مؤسساتو څخه غني غوښتنې کړي. ژمنې ورسره شوی خو عملی شوی نه دي او لعملې ځاني او مالی زیانونه غالي. مولوی نعمت الرحمن رحماني
مختلف ادارات تخصصا د ماین پاکي ټیمونو ته مونږ خبر ورکړو، محلي چارواکو ته او ولایت هم موږ هم د دې په مورید باندې وختونه تر سره کړو. نو اوس هم وختونه کوو چې ساحه ته باید د ماین پاکا کې ټیم باید لاړ شي تر څو چې سیمه په خوندي چاپیریال باندې بدل شي. خلک تازه پښتانه شوي دي، خپل کورونو ته غواړي په پټو کې چې آبادي د دې سازیدلو ازمینه ته د دغه آبادي په حق لدی اقدامات وکړي.
په نورستان کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین وای چارواکو د مین پاکي مؤسسو څخه په کلکه غوښتنه کړې چې کشتوس ته خپلې ډلې ولیږي څو خلکو ته خوندي چاپیریال رامنځته کړي. د یاد ریاست د اطلاعاتو امیر فضل خالق خالقیار ازادي راډیو ته وویل
هلته په خیمو کې ژوند کې خپلې مینې آبادۍ په دې جریان کې هلته چې په خوانه خښ شوي مینونه په خلکو باندې اولوتي دي چې هغې له جملې دولس دیارلس خونڅه شوي دي او کم چې اولوتي په هغه کې څو ماشومان زخمیان دي چې حتی د یو ماشوم سترګې هم پکې وتلې. ولایتي ادارې والي صاحب مین پاکي مسؤل له مسؤلینو سره په دې اړه خبرې کړې وې خو له بده مرغه تر اوسه پورې د مین پاکي مسؤلین هلته عملاً کار نه شروع کړی، صرف د سروې لپاره ټیم تللی. نو که دې برخې ته توجه ونه شي شاید هلته نور بمونه هم واولیږي نو هلته به ډېر تلفات رامنځته شي.
له شپږویشتو کالو جلاوطنۍ وروسته کشتوزیان په داسې حال کې خپل پلرني ټاټوبي ته ستنېږي چې کورونه ړنګ شوي، سرکونه نشته، ویالې، سربندونه او نور ټولګټې ځایونه یې ویجاړ شوي او له جګړې ورته پریمانه خښ شوي مینونه او ناچاودي توکي پاتې دي. د چاودېدو له ویرې یې نه ګرځېدی شي او نه د آبادۍ کارونه کولی شي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دالو ته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وای چې ځان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
او سم ستاسي را لګلي پیغامونه
ستاسو لا پیغامونو
سلامونه ازادي راډیو کارګونکو ته اوریدونکو ته. افغانستان کرکټ ټیم کې خلو غاړي ونی سي چې ورلد کپ کې خلو مو وکړي بریا راوړي د افغانستان لپاره افغانانو لپاره. السلام علیکم اکوړه خټک اوای کیم نه دلته سلګونو خلق اوسي یی دې کیم کې او بزرګونو کورونه دي ترڅنګ بورینګ ده د ماجرونو او سکولم د ماجرونو ده. دلته مونږه جون کو د سلوي هوکلونه او دا خلک راضی دي او خلک تنګي کیم ده د ماجرونو او کار تم نه پریدي چې دلته تاسو دیوال ولې جوړوي کورونه ولې جوړوي لوړ پوړو چارواکو ته زمونږه دا حق ورسیږي.
طالبان کوم حکومت چې راغلی دی نو مایوبینو ته په اغماش کې او د مور مېری پارک شروع کړی دی. زه په خپل په دواړو سترګو مایوب یم. په دواړو سترګو چې سړی مایوب شي داسې وخت چې ټول اندامونه یې د کاره وغورځېدل. نور ورکه دا خواهش مې د تاسو نه مې دا چې زما دا پیغام نشر کړئ. طالبانو ته مې دا خواست دی چې خدای لپاره مسلمانان یې منګم کافر نه تاسو هم ځان زما ځان ته مسلمان وای. دا هغه پارک لري کړه مور مېری سلوک موږ سره مکوي. مخکې حکومت کې موږ ته 5000 روپۍ میاش راکولا تاسو اوس 3000 روپۍ ما ته خپل 3000 روپۍ افغانۍ معاش لګولای دی. هیڅ کار مې نشته بیکار یم.
سلامونه د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي ټول بروغ جوړ یاست. دغه کوم محکمې چې دغه طالبانو په اړه کړې دي دغه محکمې د دې پر ځای چې خلق سره جوړ کې خلق په بدی اخته کړ. یو څو مثالونه نظر ته وایم. لومړی د سپینځر سپین بولد کو سوري خبرې کوم. لومړی د دوه کسانو سره داوا و تمځي کې داوا و هغه یا حق یا ناکي دغه کسانو مان مونږ واخ لالو اجمارو په میدی ته دی په بابین کې دوه غټه شخړه رانه چې بارو و موړو ته سره ودرېدل. بیا کور د داخلو ودان د وطن د خلکو د دې په مابین کې بیا جوړه وکړه. حتی په دا جوړه کې تقریبا پر ډوډۍ 22 لک کال لري ولادي. نو زما دې صدا غوښتنه ده چې خدای ته وګوري یا د موکمو کارونه بند کړي کې بندوای نه سي ورور نو دا کارونه ورچټکي و دیو پندل دا و هغه دوه کال په بر کې نیول دا به یخي غټ مشکل دي. دا ډیر غټ مصارف پر داخلو باندې راځي. نو بس الله تعالی دی وکي چې د زما پیغام خپور سي او د حکومت سره دا غوښتنه ده چې ورور د موکمي یا بند کړي یا دا کارونه چټک.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
مننه لتا سټولو چې دروسه پوره الموک سره وي او د ازادي رادیو خبرونه مو واورې دي. د ازادي رادیو خبرونه زموږ پر پاڼه هم سلیر وی ساته ژوندې خبريږي. الته هم زموږ ټول خبرونه اوریدل شي. قبل کې نږدې کېږو د سهار شپږ نیمو بجو ته یو ځل بیا هم د خبرونو